دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خپرونه کې د خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو شل ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مسایلو یوه بهترې څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د سبا د ورځې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ کړي. دا کمیسون چارواکو ویلي چې ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې نامنی په کمیسون کې تخنیکي ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګه حضور د دوی لپاره لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکو د ټاکنیزو کمیسونونو حکومت او امنیتي ځواکونو څخه وخت چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پاتې شي. ټاکل شوی ده چې سبا په افغانستان کې خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رای ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړي. جان باس پرون پر ټویټر لیکلی چې د ولسمشر غنی پر دې کار چې د یو ایس ایډ فوق العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دې ادارې هڅې له پامه غورځولي مایوسه کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ له ازادۍ راډیو سره په یو مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره بې کفایته ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستو له یو ډالر یوازې 10 سنټ رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې په عکس العمل کې د هغه پروګرامونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو ایس ایډ په ملاتړ ترسره شوي دي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي. دا خبر پرون ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر خپور کړ او لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو د پراخ مشارکت په اړه ورسره غږېدلې ده. اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې د امریکا له مرستې مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا مرسته او مشارکت مهم بللې. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوې ده. غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پرون د ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله د غزنی خار په څنډه کې د اسفندی او کرباغ پر لاره شوې.
تیر ورځ ماسپښین شاوخوا دورینو بجې 15 تنه وسلوال طالبان چې په یو کورونا موټر کې سکارو او د مرکز غزنی اړوند د اسفندی له سیمې څخه د کرباغي سیمې ته په لاره وکړل چې له استوګنې ساحو څخه ووتی دي. کرباغي سیمې ته نږدې د اطلاف هوایي ځواکونو لخوا په نشو شوې چې په ترڅ کې پنځه تر وسلوال وژل شوي دي. د هغوی پنځه منه وسلو بېلابېل ډول وسلې او موټر له منځه تللی دی. له نیکه مرغه چې په دغه برید کې ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه د نوري د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی. د غزنی په ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غږ کړی. د ادارې له پاریسا په یو بیان کې ویلي چې خبریالان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراټیکو انتخاباتو تضمینوونکي دي. د بی پولی خبریالانو د نړیوال ادارې د افغانستان د برخې مسؤول رضا موینی د ولسمشرۍ له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د آزادو رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته خپل کلک تعهد وساتي. د دې ادارې په حواله په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایل راهیسې 15 تنه خبریالان وشل شوي دي. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مسایلو یوه بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین با سعودي عربستان ته واستوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون وویل چې دا به د سعودي عربستان د هوایی دفاعي سیستم او د ملکي تاسیساتو د پوځي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا پوځ ویلي چې نور پوځي تجهیزات هم تیاروي څو د اړتیا په وخت کې په بلیني ډول سعودي عربستان ته واستول شي. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وشو. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمیر لویدیځو هیوادونو پر ایران د حملې تور پورې کړی، خو ایران دا تورونه رد کړي
لري او په یمن کې حوثی ملیشیا ځواکونه چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسولیت منلې. له دې سره په خلیج کې کړکیچ نور هم سیوا شوی دی. اخوا د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کولو لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. لویدیځو رسنیو پرون خبر ورکړ چې په ویانا کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته په یو رپورټ کې ویلي چې د ایران سنټرفیوژونو د غنی شوو ایرانیمو په مصرف پیل کړی یا لږ تر لږه ورته تیار شوي. دا د ترڅنګ د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې تایید کړی چې ایران د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو د نصبولو تیاری نیولی چې په زیات سهولت یورانیم تصفیه کولی شي. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر بنسټ د ایران حکومت باید خپل اټومي فعالیتونه د بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړي وای. ایران ته اجازه ورکړل شوې چې یوازې د ټیټې کچې په سنټرفیوژونو یورانیم تصفیه کړي، خو وروسته له هغې چې تیر کال امریکا له دې تړون ووتله او پر ایران بندیزونه زیات کړل، ایران د دې تړون په وړاندې خپل یو شمېر تعهدونه پریښي دي. او د فرانسې پوخانی ولسمشر ژاک شیراک پرون مړ شو. ژاک شیراک د فرانسې لومړنی ولسمشر و چې د یهودانو په قتل عام یا هولوکاست کې د خپل هیواد رول ومانه. هغه په 2003 میلادي کال کې عراق ته د امریکایي پوځیانو له تک سره هم مخالفت کړی و. د ژاک شیراک کورنۍ پرون ویل چې هغه مړ شوی خو د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. شیراک د مرګ په وخت کې شپږ اتیا کلن و. هغه له 1995 تر 2001 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت رئیس و. شیراک د جمهور ریاست د یوې دورې موده له 5 کلونو ته راکمه کړه. په فرانسې کې د پوځي خدمت اجبار یې لغوه کړ او د اروپایي ټولنې پولي واحد ایرو یې ومانه. په فرانسه کې د شیراک پر مړینه ملي ماتم اعلان شوی.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه او څو او اون لړیوالو رسنیو ته کتنه لرو. لومړنی ریپورت راخلو. د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چمتو دي. د کمیسون چارواکو ویلي چې ولسوالۍ او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږدولو بهیر بشپړ شوی او نن به یې په اړه وروستی ډاډ ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. دا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نظام تر سقوط وروسته څلورم وار دی چې د جمهور ریاست آزاد انتخابات ترسره کیږي. فرشته جلال زئی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ملي پلان له مخې تر چهارشنبه پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
اساس او غیر اساس توکو د لیک بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر مختی، یعنی د تیرې چهارشنبه تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږ اساس او غیر اساس مواد رسیدلي وو. همدا ډول د پنجشنبه په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساس او توکو لیږ د انتقالاتو د ملي پلان جز و. چې نن به د جمعې په ورځ د رای ورکون ټول مراکز ته د اساس او توکو د لیست او د غیر رسیدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد دربن کوي او لږ وروسته به د افغانستان ټول خلکو ته د ټاکنو د تابعیت په اړه باندې پوره ډاډ اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4902 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3000 زیات پولیس او اسکر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوی او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت ویل چې په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری او وروستۍ کې پریکړه وکړه په هغو سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. دی هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
زبیح الله سعادتونه ویل چې څومره موقت کارکونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یو ستونزه دا وه چې په ځینې ټاکنیزو مرکزونو کې کارکونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر 1,60,000 زیات کورنۍ او بهرني څارونکي به د شنبې په ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,000,000 او 6,550,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,000,000 او 340,000 ښځې دي. جمهوری ریاست لپاره هیڅ شزانه د کاندید څه وي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نسی کولای چې د خاموشي په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي چې پر سرغړونکو به له 5,000 تر 1,00,000 افغانیو جریمه ولګول شي. د ټاکنو لپاره یو اساسي ستونزه د امنیت خرابوالی دی. امنیتي ځواکونه ویلي چې شدید تدابیر نیول دي. د ټاکنو د امنیت لپاره د تورخم لاره بند شوې ده. په ننګرهار کې چارواکو پرون ویل چې پر تورخم به یوازې ناروغ وګړو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. د تورخم لار به تر انتخاباتو وروسته بیرته پرانیستل شي.
یو ورځ تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
دوستانو وسم مخکې لدی چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو په مخړی د دې چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کوي دا اورو ورپسې د ازادي راډیوي مجله خبرې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د جورج دبليو بوش د حکومت د دورې د ملي امنیت د سلاکار سټیفن هډلی په قلم لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سر لیکي د افغانستان د سولې خبري ناکامې دوته مپریږدي ولو د امریکا او طالبانو خبرو چې د امریکا له لوري خاص استازي زلمی خلیل زاد پر مخ وړلې تر یو حد پرمختګ وکړ. که څه هم د دغو خبرو مسوده افشا نه شوه خو ویل کیږي چې داسې شرایط پر اساس ومنل شول چې امریکایي پوځیان به د طالبانو له لوري د دې تضمین په بدل کې له افغانستانه ووزي چې د دغه هیواد خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي او طالبان به د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره خبرې کوي. شاغله هډلی وای که دا سیوینو دا د سولې لپاره شپایل دی. د زیاتوی امریکا د سولې په خبرو کې له اوسنی ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره درې انتخاب لري. لومړی په یو اړخیز ډول د قواو استل له کوم سیاسي جوړجاړي پرته له افغانستانه د ځواکونو استل به شایي په دې هیواد کې د لا خونړۍ کورنۍ جګړې سبب شي. د افغانستان حکومت به کمزوری کړي او د تروریستانو پناه ځایونه به نور هم ډیر شي. دوهم انتخاب دا دی اوسنی حالت په همدومره ځواکونو یا لږ څه کمو ځواکونو وساتل شي. دا کار به شایي ښارونه او مهمې لارې وساتي خو دا احتمال لږ لري چې طالبان پرې مات کړل شي. دریم انتخاب دا دی چې خبرو ته حاضر شو. دا په افغانستان کې د تروریستانو د محوه کولو په خاطر د امریکا د هدف لپاره تر ټولو ښه لار ده، ځکه چې له دې لارې سوله ترلاسه کیدی شي. د امریکا په ملاتړ د افغانانو ترمنځ خبرې هم په افغانستان کې د تشدد د کمولو، حقونو، ازادیو او ټولنیز پرمختګ او په ځانګړي ډول په تیرو 30 کلونو کې د ښځو د راتلونکي نسل لپاره د بریاو د ساتلو په خاطر تر ټولو ښه لار ده. نیویارک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو پرمختګونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو په ډیرو قربانیو د بدخشان درې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي. رسپانې د افغانستان په دې لري پرته سیمه کې چې د تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده او په ژمي یې د افغانستان له نورو سیمو سره ارتباط پرې کیږي، د جګړې ماهیت د افغانستان له نورو سیمو سره متفاوت بللی او د افغان وکو په قول لیکلی دی چې په دې سیمه کې القاعده، طالبان او داعش په ګډه د افغان دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دوی د غراز ویلي چې په سلګونه بهرني جګړه مار له پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه د بدخشان په جګړه کې شکیل دي. نیویارک ټایمز د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت ترڅنګ په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو یا قانونو موجودیت د دې سبب بولي چې جګړه مار د سیمې ته وروکاژل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې پاوري دوست تاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای د لیکل لپاره د کاغذ به د دې نه سپینول.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم غږیدلې یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکله.
په فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ژبپوونه ده څلغه مخکې چې زه بهر تلار شم متعلم او محصل ما شعر شاعر سره مینه و او لیکل می کولې.
په زرپانه کې به لنډ کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونې می بیخي مازغل کار لویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین درامو
او په ریښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم د چې بدلیږي ل ذهنونو نه راوزي ل خوبونو نه راوزي په دې ویل کائنات خور شي سهوا شي سباران شي سګلای شي ستوپان شي مونږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي همداسې ژبې هم ورستر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
هزاران جنایت کتاب پرانستل شو. د کتاب لمړی ټوک د طالبانو له لوري له 2003 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې علمي کدرونو د قوم د مشرانو د ترور څرنګوالي د نامه د پلار د نوم ولایت ولسوالۍ وظیفوي موقف د زده کړې د درجې د ترور د ډول او د شهادت د نیټې په درد سره مستند شوی دی. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل د دغه کتاب د پرانیستلو په وخت کې وویل چې په دې کتاب کې د طالبانو له لورې د افغانستان د زرګونو علمي کادرونو د وژنې پیښې مستند شوي دي. د حقمل د څرګندونو له مخې د دې کتاب د خپرولو لړۍ دوام لري او موخه یې د افغانستان د هغو نومرو کې علمي کادرونو پیژندنه ده چې راتلونکي کې نسلی و پیژني. داینه کومست لرغونو آثار د لیک دا ساتنې په موخه غونډه وشوه. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د اجرایی ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په مشرۍ داینه کومست د لرغونو آثار د ساتنې او لیک په اړه جوړ شوی کمیسون د وزیرانو شورا په مرمرینه ماڼۍ کې غونډه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراغا نوري داینه کومست د لرغونو آثار د لیک دا ساتنې پروژه یو لوی او ملي پروژه وبلله او ویل چې د یادې پروژې لپاره یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړي چې ډیر ژر به یې ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره وسپاري. نوري وویل چې په دې اړه له یونسکو سره کار کوي چې دغه آثار په خوندي توګه وساتل شي. هغه همدارنګ وویل چې په همدې موخه یې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو موزیم د بنسټ ډبره کېښوده او ډیر ژر به یې په عملي توګه کار پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت د تفتیش رئیس شیرشاه رسولي دغه آثار د عینا کومست د کان کیندلو په برخه کې لوی خنډ وباله او ویل چې دغه کان د کیندلو لپاره باید لومړی دغه لرغونی آثار یو ډاډمن او خوندي ځای ته ولېږدول شي. لومړی مرستیال د وزیرانو شورا په مشرۍ پلاوي ته چې د مالیې، ښار جوړونې او راځي اوبو او انرژي، اطلاعات او فرهنګ، قانونو او پټرولیم وزارتونه پکې ګډون لري. دنده وسپرل چې د یادو پروژې په اړه یو تخنیکی غونډه جوړ کړي او دغه پروژې د تطبیق لپاره یو ګډ او هر اړخیز طرحه د وزیرانو شورا ته د روستي پریکړې لپاره واستوي. تیرونی د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره د خپلواکۍ د سلمی کلیزې په ویاړ په ګردیز ښار کې وشوه. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره چې د ګردیز ښاروالۍ په انګړ کې ترسره شوه، د پکتیا سربیره پکې د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم پیژندل شویو شاعرانو او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. په دغې مشاعره کې د شعرونو سربیره تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې او د شعرونو محتوایي برخه تر ډیره د خپلواکۍ او د وطن د آبادۍ پورې تړلې وه.
د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. پدې اړه زموږ همکار روحلا انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند د سیمداري تتریلیو چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیر زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخوا داشا دور کې وای خلک مونږ اورېدلې وای دي دنه لیکل لپاره دا کاغذ به دي دنه سپینول او په پچایې غته به لیکل. دا ډېر یو پخله کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ تاو شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمت لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دی عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیلا او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعات او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنۍ شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دین د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې دینه استفاده کېده. رسمي مراسلاتو کې، شخصي خطونو کې دا دینه استفاده کېده.
هغه وایي کاغذي ونې په ډېرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بهر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کېږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه،
د اطلاعات او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شخصې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم چې د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپي خودلو او د شونټې لپاره کار اخیستل کیږي. د یادونی ورده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د لیدلو دپاره پینسی رابډوهلی او جوپی جوپی نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکی لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیا سره د مډرنیزم او پوسټ مډرنیزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوې شاعری دا د نوې شاعری غوښتنې پوره کړې دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړې. د یو مشر شاعر په توګه قدرت وې د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانہ د هر دوره د هر پیریډ چې ده د ځان خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناشتي پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت او یا کوم ژبه چې و یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل، د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې څه وایي، دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانه و ګرامر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعت ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانه خپل یو بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
دا هغه زمانی بوتیکا لیکلی وی چا نه وی لیکلی.
تاسو مخکې آیا سب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبرو کړئ، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره دا سیدی لکه مخکې چې تا په غتیر مرکه کې مونږ ته ویلو چې موږ ځینې اصلاحات کارو خو له بده وخت نه پیپویږو. لیکوال اصلاح لیکي مګر پویږي پینه. نو زویم کده مډرنیزم په شاعرۍ کې مډرنیزم یعنی څه، او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنیزم یعنی څه؟ کده زموږ د ځوانانو ته تشریح کړئ چې هغه پری پویش
ګوره د جدید شعر څه مطلب زبدا درته ماغه څه بیل غوګونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل او صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا وایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یې ملتا سره دیواله،
هم کلام یې ملتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر.
بله بله.
دا مطلب دیر مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نه کی یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې د زما کوم شک دی، د زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځلې وجودي کر به سره مخامخ کړی یم. دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده دومره بلاته نه
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، دغه د وجودیت فلسفه لږه تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ مډرنزم او د مډرنزم هغه بیلګه ووایي.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس معنی هم نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوه شوې؟ یعنی په هغه کې صرف د په دغې موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یوه معنی هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته په کې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې چې د کوم لیکل کړي دي، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسي او محرومي ده، او دومره بلا مایوسي او محرومي په کې ده چې ما او تای مطلب سوچ هم نشو کولی. خو لیکن هغه دا مایوسي او محرومي په دومره هنر او په دومره مطلب دغه ښایسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکوي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
هماغې ته راځم، د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوه، لکه هغه شعر وایي بیا به وروسته په
نو ما وایي. اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلی، دا بل زه تا ته د مډرنزم په حواله. بیخي یوازې یم وېرېږم ډېر،
بیخي یوازې یم وېرېږم ډېر،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم.
اوس ګور په دې کې چې زدا هم دا مطلب د پوسټ ماډرنزم شاعر چې وي داغه شعرونه بلش تجریدي بڼه لري، یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي، اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي. بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډیر معنی نه سي ځنه اخستې. مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی، داغه شعرونه دي خلک وای وای داغه شعرونه کول محال دي، به یو معنی هم نه ترې راوځي کنه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه، داسې بڼه او داسې فارم به لري کنه. او ماډرنزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي. یعنی مطلب د ماډرنزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مبهم وي،
تصویر به هم مبهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا د زلمي شاعران دي ډېر دارنګ شاعران.
همدلته ما پوښتنه هم کوله چې آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته، بالکل شته.
د پوسټ مډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي، موږ یې د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو که د مډرنزم فلسفه پیاوړی شي.
د پوسټ مډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مډرنزم شرح ورباندې وشي. د پوسټ مډرنزم شرح نه ورباندې کیږي، ها دا وشي چې دا د پوسټ مډرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی، دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب ارتیا
لري. ما پوښتنه هم دا وکړه چېرته پوسټ مډرنزم دا مبحث پیاوړی شي، غښتلی شي، موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي، آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعرۍ نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی. نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو، نو زه لا پورې نه مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډیر فرق پر راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوی نوی شیان په خپله را برسېره کوي او پیدا کوي.
ډیره مننه پروفیسر ایاز کور ودان. چې د پښتو ژبپوهنې او ګرامر نوم اخلو نو د نورو ژبپوهانو ترڅنګ مو د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار نوم حتمی ذهن ته راځي. هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور دی. استاد زیار کلونه کلونه د پښتو ژبپوهنې په برخه کې څېړنې کړي، لیکوالي کړي او د شعر په ډګر کې خپل قلم آزمویلی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني له استاد زیار سره د هغه په ژوند او کارونو مرکه کړي.
فنکار استاد زیار، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ادبي مجلې په دې برخه کې تحصیل ځان سره لرو. په لومړیو کې که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي تحصیل لیکوالي کوئ، څومره وخت کېږي چې ژبپوهنې ته مخه کړې ده؟
ډیره مننه چې تاسو زما زحمت پیژسته او د خپلې مجلې په نمایندګۍ باندې تر ژبه راغلی او د ژبپوهنې باره کې زما هغه لومړی ویما اصلي څانګه زما د علمي پرند او کارونو ټول همدغه ژبپوهنه ده. تر هغې مخکې چې زه بهر ته لاړ شم متعلم وم، محصل ومه، شعر و شاعرۍ سره مې مینه وه او لیکنې مې کولې. د چا خبره د لیکوالۍ د لیکوال په نامه یاد شوی وم. بیا ادبیاتو پوهنځي کې څلورم ته ورسېدم، هلته د ادبیاتو پوهنځي د مجلې معاون وم او د څو ورځپاڼو د هېواد اصلاح او نژدې سره خبریال وم. دغه کار چې تاسو اوس کوئ همدغه کار ما هلته په هغه زبانه کړی. بیا چې فاکولټۍ راووتم همدغه ورځپاڼو مجلو راته وویل چې موږ سره کار وکړ. معلومه خوندولي زم نومره بس دی، نو به ذهني کریر پیدا کړم، یوه څانګه باید ویم، ژبپوهنه ویم، تاریخ پوهنه څه خو باید ویم. هماغه و چې په ادبیاتو کې د ژبې څانګه مې انتخاب کړه او په هغه کې زمونږ د بهر نه استادان راغلل او هغوی یو پروژه د افغانستان د ژبو د اساس په نامه دلته دغه کس زمونږ د پوهنتون سره خبرې وکړي. موږ هغه وخت کې یو مؤسسه د ژبنشناسۍ د ژبپوهنې مؤسسه هم لرل درلوده د ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې. زه لا په دوله دغه کې وم، په وروستي کال د ادبیاتو پوهنځي وم چې موږ امتحان ورکړ او زه په کې د دو ملګرو سره کامیاب شوم.
سویس ته چې کله لاړه تاسې هلته ماسټري وکړه که نه لنډمهال زده کړې مو؟
نه، ما د ډاکتورا په نامه باندې برس واخیسته ځکه چې دلته کار کړی او د دې کار په پاداش کې هماغه د پروژې مشر پروفیسر رودار نومېده او دی د سویس د مرکزي پوهنتون د بیرن ډېر مقتدر او پیاوړی استاد و او آریان شناس یا آریان پوه زمونږ په ژبو او د ایران په ژبو باندې کار کړی و، د زمونږ آریان پوهان و. او د هغه نه بل سړی نرویژی پوهان ماګستیرن و چې هغه د افغانستان د ژبو د پلار په نامه یادیږي او د پښتو باندې 15 کاله کار کړی دی او پښتو روانې خبرې کولې، لیکنې مې کولې. هغه افتخاري پروژې رئیس و او زما استاد رضار سویچه دی د دې پروژې پر مخ وړونکې او تخنیکي کارونه یې کول چې موږ دغه څوره چې کېږي د هغې دنه ورغلي وو. او پروفیسر مرشو ورته مې د بیرن پوهنتون سره خبرې وکړې، د اکادمي رئیس مې ورسره و، یو بل ملګری هلته مو خبرې ورسره وکړې چې زموږ دا نیم کاله پاتې پروژه د اطلس د افغانستان د زموږ دپاره یو ملي وچکه ده به چاپ شي او موږ تاسو ته دغه څلوېښت کاره وشو تاسو ته سپارلي دي. کومه کاپي چې موږ سره پوهنتون کې وه هغه لاړه برباد شوه. نو هغه ویل چې دا به سره یو دغه وکړو سره یو تړون به امضا کړو، د هغې له مخې به زموږ پاتې کارونه به د اطلس تسره وکو.
استاد که د خپل اثرونو په اړه هم راته وایي، تر اوسه مو څومره اثرونه چاپ کړي دي، ډیره یې په کومه برخه راڅرخي؟
مقالې مې ضرور ته رسیږي، او کتابونه مې نو که د اطلس موضوع چاپ شي اوس به مې لا یو 50 د پاسه چاپ کړي دي. خو هغه کې ادبي مې راځي، یعنی یوازې ژبپوهنې یوه لغټه برخه پکې ده چې درسي کتابونه دي، پښتو پخویا یا ګرامر دی، ویپوهنه یا واژه شناسي ده، معنا شناسي ده چې دا کتابونه مې تاسو ته وکړو. او بالاخره دا پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې.
ستاسې د لیک توپیر د نورو سره څه دی د ژبپوهنې په برخه کې؟ خو نورو کسانو هم لیکنې کړي دي یا د پښتو د تاریخ او د ژبو په اړه؟
داسې خلکو کړي دي چې نه سند لري او نه ریکارډ لري د لیکنو. هغه مې شهادنامه ده، هغه لوړترینه شهادنامه ده د دکتورا. پس ته مسره نه مې ډاکټرۍ ماده سویس کې واخیسته همدغه اوسا سره. او بله زما نیکمرغي په دې کې وه چې لویدیځه اروپا ځان ته د تحصیلاتو سیستم لري. پخوانی تاریخ دغه و، د 2000 کالو دغه و، هغه لومړۍ نظریه وه. نو نقشه یې داسې وه چې دلته دغه شجره ده، دا زیاتره اروپایي ژبې دي، دې خوا چې راغلي دي دا ګوره یوناني ده، یوناني پورې زمونږ نښتې دغه شاخه ده چې دغه هلته فارسي او پښتو دغلته ښکاري. بیا بل جدول راغلی د درې وروستۍ نظریه 9000 کال ته خبره ورسېده، ځکه چې د اکلند پوهنتون د نیوی زیلند بلجستانو او ژبپوهانو په ګډه باندې دا ثابته کړه چې دا 6000 کاله نه کېږي، 9000 نه 3000 بلکې 9000 کاله پورې دا ثابته شوې ده چې هغوی اروپایان موږ نه بیل شوي دي.
بله استاد، دغه وروستی اثر چې تاسې د پښتو ژبې په اړه لیکلی دی، څومره وخت یې ونیوه چې په دې تحقیق وکړئ، چیرته ولاړئ د تحقیق لپاره؟
دغه کتاب چې پښتو او پښتانه په نامه یادیږي، دا پروژه زما د ډېر وخت نه وه. او دغه اروپایي استادانو نه چې ما څه زده کړي وو، زما یو استاد نه و چې هغه سویسی و، مارګستین له ناروې څخه راته، او ګیریویچ د کیمبریج پوهنتون راته، او هینینګ د لندن پوهنتون راته. همداسې مې زموږ شاګردان مخصص دغه بلر تلو راتلي وه. دا یو بله دنیا وه بیخي، موږ ډېر څه زده کړي وو، د ډېرو استادانو نه زده کړي. خو دا نظریه څه پیدا شوه د استاد مارګستین چې اوسلو د ناروې چې هغه پښتو باندې دومره کار کړی دی، افغانستان په ټولو ژبو یې کار کړی دی، اوس پر کتابونه دي. اوس روسیه سفر یې مزه چې وکړو په 2001 کې وه، روسیه سیمینار، او هغه کې په دې نظریه باندې نور هم ټینګ شو چې پښتانه ساکان دي. دا 15 پلاره دي، پارسیان دي، پارتیان دي، میدیان دي، اوستایان دي، او 15 پلار ساکان دي. دا ساکان یوازې دغه ورته منصوب وو، پامیریان. اوس هم 15 ژبې او قبونه لا پاتې دي. خو د پښتنو باره کې شک وو، وسا چې بلخه په دې بیرته کې دی آیته ورسې چې پښتانه ساکان، ځکه چې دومره دغه دي پارچې کې چې کلمه په بی پښتو کې وو شروع کېږي، لکه ورور، لکه واوره. همدغسې په شغوني کې په دې نور پامیر ژبو کې وافره ورته وایي، په وو شروع کېږي. دا یو فرمول دی، ساینتیفیک فرمول دی، استرولوژي غلطه ولی همدغسې دال هلته شروع کېږي. دې خواسه هغوی دغه وایي، موږ لس وو په لام باندې شی وی یو
تل دی، هر حرف د پاره فرمول جدا
دا فرمول دی. دا دری توری چې په سر ځه کلمه کې راشي، په فارسی کې گا په دالو بیږي، زمو پښتو په پامیر ژبو کې غین او وو لام دی. دا یو فرمول دی چې څنګه نشي دا کول نه کوي ریزي. نو دغه نظریه ما ټینګه کړه، کتاب مې چاپ کړ په 2000 کې، دې خبر کې مې چاپ کړ سابی مرکز نه. خو دا کتاب د یواز ژبونی تاریخ خونو کنه، د خلکو تاریخ، د خلکو سره مینه پیدا کړه، زر خرڅ شو. ما به نور کار پیوکه، او دغه درې کار وشو چې دانش دا چاپ کړی دی
په دې باندې
او دا د ټولو اصلاحاتو سره د نظریه چې په خوا شپه وزره کړل وه بیا پښتنو به موږ شپږ زره کلن تاریخ لري په دې خبر نوم چې دا نور پسې هغه 9000 کال خو د ټولو تاریخ دی اوس موږ ته شپږ زره کال رسیږي چې موږ پښتانه شپږ زره کلن تاریخ لري
ډېره مننه استاد ژوندی
اوسئ استاد ژوندی اوسئ ډېره مننه تاسو
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنې ټولګي چاپ کړي هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلا بیلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډ کیسه انتانونا وګمه جبار خیل کوي
زرپانا انتانونا د سهار لسکمی لس بجې وي دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل دروختن یو ملازم ور باندې غږ کړ خغلیا نن خو بیروبار نشته څه ته ولاړ یې چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی شاته یې وکتل رښتیا هم څوک نه وو شرمنده او خندنه شو ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل رښتیا دی ویل دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې ملازم بیا ور باندې غږ کړ او وروره ناروغ دی څنګه دی سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ څه هیله مې له یې نه ده راکړې زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول دا دی ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده بس هیڅوک نشته خدای دې صحت ورکړي سید محمد غلی وو په څوکۍ کې یې تکیه وکړه دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې لس بجې شوې د وره په سر شین ګروپ روښانه شو د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو خیر یوسی د دهلیز دیوالونه دروازې غوله او چت له انتانونو ډک دي په دې څوکۍ هم د ورسه لسګونه کسان کینی او پاتېږي زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي لاسونه یې راټول کړل دواړو ورغوبو ته یې وکتل کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي هیڅ یې ونه ویل ل دروازې ورننوت مخامخ په ډاکټر پسې ورغی خو یو نرس راتم کړ صبر وکړه دروختون دهلیز له انتانونو ډک دی د بوټ تلی او واسکټ بدې د انتانونو په ځاله بدل شوی وي دا چپلکی پخو کړه او هغه آبی چپنه واغونده خو رښتیا دا پلاستیکی کڅوړه هم په خپلو لاسونو کې زای په زای ودارید د نرس په خبره یې عمل وکړ خلاصته وګرځید مور یې په کټ کې به حاله پرته وه او نوې راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ وو پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي په تندي یې ورټیټ شو ډاکټر خپل څنګل ور وړاندې کړه صبر ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډ مې چې انتان بنه لري ولې د خپل مور تندې میکروبي کوي لطفا شاته ودرېږه زه یې ګورم شاته ناهیلی ودرید ډاکټر د کټله سره د هغې دوسیه راواخیسته پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی د ناروغیو قاصد ورته وایي د هر ډول ناروغیو د لیږ ظرفیت لري دا ډیر مضر میکروبونه دي د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي بله دا چې شکر وباسه دا خصوصي روغتون دی موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي خدای دې ورڅخه وساته دوسیه یو کتلا یو سپینه نسخه را و چه تکلا او شپک او قلمه در ملیه پکی ولیکل. ورزه تر هغو داره ورسوه. ده نسخه پلیدو حیران شو او پنزره یو بایل داکتر سیب. همدا ساعت مخ که می هم دومره راوده. شاید پده مخ هم خالماره که ببی. داکتر خپل اینه که او چه تکلی او سید محمد تا یو کتل. زرون نیم. څه چې درته وایم هماغه څه وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو. درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل. د دې بیل واخله درې زره او اته سوه کیږي. عاجل واټ وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې. له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله. د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی. دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه. یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویش زره افغانۍ کېدې. په دې کې ایله درې زره د ده خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤول چې مخکې د ته غوسه شوی وو پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ وو. دا تیرې لس ورځې یې نږدې هر ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو. لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږده شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل
د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناول کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا ده اورېدلې؟ تاسو چا ده خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره راتیریږو د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي. خاپیری شي له نظره. رڼاګانې هم بلا شي. توربان د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګړلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. واړه رنګه یې بې رنګه دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینیږو. مونږ پې بیا هم خپه کیږو. مونږ پې بیا هم خوشحالیږو. دا ټول زړونه د کتو دي ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلیږي. دا موسم دی چې بدلیږي. له ذهنونو نه راوزي له خوبونو نه راوزي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدیږو. مونږ ټول ورته ګډیږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپلو اوښکو تر شو که اوده شو که اوتر شو. له هیچ چا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کوم ټکو جوړ دی. دا د کوم سړي نصاب دی. دا د کوم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده. مار نه ولې هیچ چا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور کیسه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باوره. مونږ دواړه د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دی که دانه ده. دا پمنډا نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی د یو کور د شور کیسه دا دا پجن ناولی کی دا پمینا